د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې شپې د ازادۍ رادیو په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نری پروګرام خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګڼ د افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړیږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کیږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا اتلکه کسان غیزمنیږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت او راجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوال اسناد یا ای سی سی کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې محل له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتی ځواکونو په چتیسګر ایالت کې لږ تر لږه 29 ماویستان وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات په پام کې دي او تمه ده اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی دریم ځل واک ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزیر خبرداري ورکړی چې واشنگټن غواړي پر اتلونکو ورځو کې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي چې نتیجه به یې د دې هیواد د تیلو د صادراتو د ظرفیت کمول وي. جنت ایلن پرون په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د ګډې پسرلنې غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې دا بندیزونه پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې په ځواب کې لګول کیږي. میرمن یلن په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دوی په بحثونو کې د ایران د دې په وینا د تروریستي فعالیتونو د ځنډولو لپاره له ټولو امکاناتو د کار اخیستو احتمال شته. هغې زیاته کړه چې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو د ایران د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د دې هیواد د تیلو د صادراتو د کمولو په هدف له دې مخکې هم یو لړ اقدامات کړي دي. له دې مخکې اکسیوس ویبپاڼې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د ولسمشر جو بایډن اداره پر اسرائیلو د شنبې ورځې د حملې په غبرګون کې د ایران د رژیم پر ضد د بندیزونو د یوې بستې د چمتو کولو په حال کې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د سفربرۍ قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه اواره شي. د سفربرۍ د قانون په اساس د داوطلبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له عسکري خدمت څخه په تیښته محکوم شوي، او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د عسکري خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو هڅې وشوې. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی دی لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوه ټلویزیونی چینلونه تړلی دي.
دوی ته په ورونو توصیه شوی وه، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه بابېزه ګڼلی و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه.
د اختر په ورځو کې په ترافیکی پیښو کې 50 کسان وژل شوي. په نورستان کې د بارانونو، سیلابونو او د غرونو د ښویېدو له کبله اندېښنې.
دواو منډولاره درې څلور د ځای همداسې غټه ټیکه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه بندې هم خراب شوې ده، خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دی.
د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې د تاجکستان او روسیې ګډ تمرینات تر سبا ورځې پورې دوام کوي، او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو تلویزیونی چینلونه تړلي دي، او ویلي دي چې د دې اقدام په نتیجه کې د تلویزیونونو اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. طالبانو تور لګولی چې د تلویزیونونو د دوی په وینا د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې کولې. نور تلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا تلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو له زیاتېدو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور تلویزیون او بریا تلویزیون خپرونې بندې کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو تلویزیونو د خپرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغو کمیسیون یو غړي ذبیح الله سادات په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل،
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي، همدارنګه ټول د جورنالیستیکي اصول دي، هغه ته پابند وسیږي. خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوی و، اختار ورکړ شوی و، خو دوی هغه باب زګنلی و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه، تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یاد نه کړی چې د غټل ویزونونو څه ډول ملي اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونې کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او په خوا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کیږي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا له مشرتابه غړی دی. بریا تلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خپرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدی چې افغانستان کې اوسېږي خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې خپل استوګنځي استلی او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخوانی اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا تلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دوی څنګه دا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصول پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصول مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه تلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور تلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا تلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او حزبی رسانه پاتې نشی، هم نور غیر حزبی رسانه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا تلویزیون خبرونې بندي کړي خپلواک نه دی، او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو طرف فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکمونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته، او ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي یا د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې چې اوسې فعالیتونه ځنډولي، په خپل راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوه کلو کې له 1.5 فعاله ټلویزیوني چینلونو څخه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه د دې شمیرې له خپرولو سره ویلي چې د کسان ټول په افغانستان کې په څه باندې سلو ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوې دي او 115 اتیا کسانور چې 14 ښځې او 3 ماشومان او 130 سړي و ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومغوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤول عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې ازادي راډیو ته وویل،
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بے احتیاطی کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو خالد چې سمود وړاندې په کابل ښار کې ترافیکی پیښه کړي، په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
دلیل یې کومه چرته
دا چې ولې می ټکر وکړل او موټر می له څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکی نه خنوه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډیر تنگ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغې د هغې څراغونه لګېدلي وو، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوې او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې، چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د ابدي سپوږمۍ راپور مو اوریده. دا ازادي راډیو ده. د نورستان اوسیدونکو وای بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو د خویدو لکبل د دوی ډېرې لارې ګدرې بندې شوې او لګنو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکو له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیره ویجاړې شاته پریخې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلې دي، له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورګیان د دواب د منډول دا عمومي لارې دا سیلاب د لار سرک وهلې دا فز کمر د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دواو منډول لار درې څلور د ځایم دا څه خطر ټیک راوتلې دا خو ډیر ځایونه دا سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې دا، خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لار بند سم مریضان او څه مشکل ستون زره ولسوالې منډول خلق په مخ دی.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټول برخول سونه له یادو ستونز سره لاس او گریوان دي، که څه هم چې د لارو پرانستل لپاره خپل خلکو مټي را بډوهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټی تیږي او رسوبي مواد ډیر زیاتی او لري کولې د ولسونو لوسه وتل دي. نو ځکه لوسنیو چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي کوم مدرنې جوړ نه شي، د کام دی لازم هیڅ انکار نه شي جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک دي کاتي دي لازم نه دی ولګي دي انکار نه شي مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نونې تر اخره پوری او ټول سنام ټول جک شوی دی راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او کانابي دونو رسول الله ډېر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکول لپاره هم هڅې روانې کړي دي.
دا مشکلات شته انشاءالله زمونږ تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو له امله د بندو شوو سرکونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو ورخت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېرې سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورستان په څنګلوري کونړ ولایت کې د ورستیو وریاو او سیلابونو لکبله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه هم یو راپور لرو، اوریدو ته راسره اوسئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د تاجکستان او روسیې د ځواکونو ګډ تمرینات د اپریل تر 13 یعنی پنځشنبه ورځې پورې دوام وکړي. دا تطبیقات له افغانستان سره د پولې په 40 کیلومتره کې ترسره کیږي. که څه هم دا تمرینونه ویل شوی و چې لمخکې پلان شوی، خو روسیه د آمو سیند بلې غاړې ته د افغانستان خواته د افراطي ډلو د موجودیت له کبله اندېښنه لري.
د روسیې دفاع وزارت وایي د دغې واد او تاجکستاني پوځیانو د تاجکستان په خاوره کې د ناقانونه وسلوالو پر ضد مبارزې او د پولو د ساتنې لپاره ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د راپورونو په اساس دا تمرینونه د اپریل 15 یعنی دوشنبه پیل او تر 13 یعنی پنځشنبه دوام کوي. هدف یې د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې د دغو دواړو هیوادونو د ځواکونو د چمتووالي ارزول دي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو تمرینونو کې د روسیې پوځیانو په ځانګړې توګه په تاجکستان کې مستقر روسي ځواکونو د 200 لومړي پوځي اډې پرسونل، غرانیز واحدونه، از غروال توپخانه، کشفی واحدونه، د مکسلی رشت بریدگار و چرخی الوتکو او د ترانسپورتی الوتکو پرسونل شامل دي. روسیه او تاجکستان په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د روان کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرتونو پر یو تالار خونړی برید وشو. په هغه برید کې الکتر لګه 140 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید پړه په غاړه واخیسته. روسی چارواکو له دې برید سره د تړاو په تور د یو لسو کسانو د نیولو اعلان وکړ چې پکې د دوی په خبره د دغه برید څلور اصلي عاملین هم شامل دي چې د تاجکستان اتباع دي. د رویټرز د راپور له مخې په تاجکستان کې هم په دې اړه پراخې پلټنې وشوې او د تاجکستان د چارواکو په وینا په موسکو کې د خونړي برید په تړاو 9 کسان د تاجکستان په خاوره کې ونیول شول. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال کیو مرساتا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅ هم د روسیې او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ دغه ګډ تمرینونه ظاهرا له مخکې پلان شوی و، خو روسیه او تاجکستان د آمو سیند په بل غاړه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
تاجکستان او روسیه در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاش
په دغه تمرینو کې تاجکستان او روسیه د سخت دریځ ډلو وسلوالو او رانکارو په وړاندې مبارزه زده کوي. دا تمرینونه له افغانستان سره بولي تاثیر متر سره کیږي، ځکه د تمرینونو ډګر د تاجکستان په جنوب کې لګاونډي هیواد افغانستان سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. البته چارواکي د دا ډول تمرینو په ترڅ کې هیڅکله د افغانستان یادونه نه کوي، مګر دا پټنه ده چې د آمو سیند له بلې غاړې څخه د احتمالي ترونو او د تاجک جنگیالیو په ګډون د وسلوالو د موجودیت په اړه خبري کیږي.
در اون سوی آمو صحبت هم شوه.
د طالبان حکومت به مخ هم ډاډ ورکړي چې د دوی په خبره د افغانستان په خوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او لدی هیواد بل چاته ګواخ نه دی متوجي. د روسیا او تاجکستان ځواکونو څو ځله ورته ګډ پوځي تمرینونه کړي او یو لدغه تمرینونو د 2018 کال په منی کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه لګ ورسته تر سره شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کوزوو د جمهوری ریاست د افتخاري مډال ګټونکو افغان میرمنې وای دوی ته د دې مډالونو ورکول د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان ښځو ستونزې لپامنه دي غورځولې. دوی هم دراز طالبان تورن کړي چې هغو څلورو میرمنو ته یې له هېواده د وتلو اجازه نه ده ورکړې چې په کوزوو کې د دې مډالونو د ورکړې مراسمو ته بلل شوي وي.
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې د کوزو واده جمهوریت ریاست لخوا د افغان خزو افتخاري مډال ترلاسه کړای وای، د ښکاری چې نړۍ د افغان خزو هیلو ته پام کړای دی. د دوی په وینا دغه مډال د ورکړې په مراسمو کې د جنسیتي توپیر په اړه هم بحث شوی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان میرمنو غوښتنو ته پام کړای. د کوزوا د جمهوری ریاست افتخاری مډال د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د کوزوا د ولسمشر ویوسا عثماني لخوا د خزو د سولې او امنیت فورم WPC په غونډه کې د افغان خزو د زړورتیا او مبارزې د درناوي په خاطر افغان خزو ته ورکړل شو. عارفه فاطمی او له هغه میرمنو چې دغه مډال یې اخیستی ازادي رادیو ته وویل
ډول پروګرامونه د دې ښکارندوی کوي چې شته داسې کسان چې د افغانستان په اړه فکر کوي. بله مهمه خبره چې پرون مو د افغانستان په اړه د جنسیتي توپیر په اړه د غونډه کې بحث درلود، ښکاري چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو غوښتنو ته پام کړی او دا خیله بکونکی ګام دی.
د دې مډال د ګټونکو په وینا ټاکل شوی و چې له افغانستانه هم څلور ښځې په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د دوی په ټکو د طالبانو حکومت کوزوا ته د دغو ښځو د تګ مخه نیولې. زهرا نادر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټکل شوی و په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو هم یو ښځه ګډون وکړي، خو طالبانو د دې لپاره چې محرم یې نه درلود دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډې کې ګډون وکړي.
یواله دغه څلورو میرمنو چې ټاکل شوی و له افغانستان څخه په دغه مراسمو کې برخه واخلي دا خبر مانی نو موړې د امنیتي ستونزو لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 4 نفر مخ شاوخه څلور خزي و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د اپریل په 14 نیټه دوبۍ ته او له دوبۍ څخه استانبول ته او له استانبول څخه پراستیانا ته پرواز درلود. له بده مرغه د اسلامي امارت له خوا اجازه را نه کړل شو ځکه چې له موږ سره محرم نه و.
ما محرم نه داشتیم.
د هغې په وینا له دوی سره درې نارینه هم و چې د طالبانو د حکومت لخوا پرته له کوم خنډ او ځنډ نه د سفر اجازه ورکړل شوه او دوی له تګ را وګرځول شوې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له محرم پرته د لرې واټن سفر له کولو هم منع کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری افغان میرمنو ته د کوزو وا هیواد لخوا د زړورتیا افتخاري مډال ورکول د دغه هیواد لخوا د افغان میرمنو له حقونو څخه ملاتړ یاد کړ او وی ویل چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مرستو ته اړتیا لري.
څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقونه خوړلي دي او د دوی پر حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، نو دا شرایط ټول په نظر کې نیولې او دغه جایزه د افغانستان خود تور کړې د افغانستان خځې داسې حمایت او داسې حمایت کولو ته نیاز لري.
دا دویم کال دی چې د کوزو وا هیواد د ښځو سولې او امنیت د نړیوال فورم په غونډه کې ښځو ته د جمهوری ریاست د زړورتیا مډال ورکوي. تیر کال دغه مډال د اوکراین ښځو ته ورکړ شوی و. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د نورو بندیزونو په ګډون د هغوی د کار او زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې او د نورو دلایلو له امله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونه تورن دی.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې د نورو میرمنو غږونه هم لرو او د دوته رسره وسې. همدارس په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د مساچوست ایالت د یو پوهنتون څیړنې ښیي چې لوړې غلې دانې په تیره د هغو کسانو پر روغتیا مثبت اغیز لري چې پوخ عمر لري. دا څیړنه چې نتیجه یې د اپریل په 8مه خپره شوه ښیي چې په خوړو کې له غلو دانو کار اخیستل د وینې د فشار او شکر له کمولو سره هم مرسته کوي. اورېدو ته رسره وسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو راپور لرو د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د چارواکو په وینا په غازی آباد شیګل نارنګ او وټپور ولسوالیو کې د خونو د چتونو د پریوتو له کبله شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې په وټپور شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي
څلور نفر چې دوه وټپور یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي دوه نفر زخمیان دي
د خاغلی احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه کرهنیز ځمکه ویلي سربندونه ژرندې سرکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي
تر دې دمه د تیر ورځو د ورختونو سیلابونو لامل د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې درې سو شپږ کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه یو لس کورونه مکمل تخریب شوي دي همدارنګ درې سو شپږ پنځوس زر هجري بزراتي ځمکه اووه شپېته کیلومتره سرک اتلس پلچکونه دوه ښوونځي یو مدرسه دا زیانمن شوي دي یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سي غړي ریاستونه راغوښتلي دي انشاءالله سروې جریان لري او ډېر زر به کومک کوونکو مرسته ورسیږي د خیر
هغه وایي د ناړې غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او لګرونو د راخوی شو تیګو لامل بندو د سه شنبه پورز د ټولګټو چارو ریاست او ولسی وګړو په هڅو لموانی او پاک او د موټرو د تګ راتک جوګه شو په کونړ کې په داسې حال کې د پر لپسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیر ورځ د سرپرست حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سائق ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه درې دېرش کسان وژل شوي او اووه ویشت ټپیان دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم عبدالمنان یوسفزی د زابل ولایت د شمرزو له ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام وایم بعد سلام وروره دا زموږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه د وزارت د تابعه کار پر پیل کړی ده نو د شمرزو د ولسوالۍ په مرکز باندې څه دغه بیا د غشيدي او منډل ثروتلې دي دا ټول د تو بو او سیلابو د غشار یولو زموږ ما مسول چې روان کول سره پیدامي له وزارت څخه د دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه د تو ورغه بیا جوړ کړي او بل دلته مې من ځکه چې ډیره سخت ده نو یو بارانونو سیل دي د من ځکه خلک ډیر څه متجرر شوی دي دا مې د خواهش ده له بهر مې مشاتو څخه چې دلته راځل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیر دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه متوهات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري هلته فعالیت ټول روان دی یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي مننه ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بی پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګڼ د افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15مې وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا اتل که کسان اغیزمنیږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت او رجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوالو اسناد یا ای سی سی کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا نیم میلیون کسان چې د پاکستانی چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې مهال له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتي ځواکونو په چټیسګر ایالت کې لږ تر لږه 9 تنه ماویستان وژلې دي. پولیس ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات په پام کې دي او تمه ده چې اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی دریم ځل واک ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزیر خبرداري ورکړی چې واشنگټن غواړي پر اتلونکو ورځو کې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي چې نتیجه به یې د هیواد د تیلو د صادراتو د ظرفیت کمول وي. جنت ایلن پرون په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د ګډې پسرلنۍ غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې دا بندیزونه پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې په ځواب کې لګول کیږي. میرمن ایلن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د دوی په بحثونو کې د ایران د دې په وینا د تروریستي فعالیتونو د ځنډولو لپاره له ټولو امکاناتو د کار اخیستو احتمال شته. هغې زیاته کړه چې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو د ایران د بی ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د دې هیواد د تیلو د صادراتو د کمولو په هدف له دې مخکې هم یو لړ اقدامات کړي دي. له دې مخکې اکسیوس ویب پاڼې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د ولسمشر جو بایدن اداره پر اسرائیلو د شنبې ورځې د حملې په غبرګون کې د ایران د رژیم پر ضد د بندیزونو د یوې بستې د چمتو کولو په حال کې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د سفربرۍ قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه هواره شي. د سفربرۍ د قانون په اساس د تعهد د طالبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له عسکري خدمت څخه په تیښته محکوم شوي او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د عسکري خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه هم په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو لپاره هڅې کېدې. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شوی دی لا هم دوام لري. او د جرمني صدر اعظم اولف شولتس وایي د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه یې غوښتي دي چې پر روسیې فشار راوړي څو په اوکراین کې خپله بې معنا جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي شولتس پرون د چین پلازمینې بیجنګ ته د سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر سره وکتل. د جرمني صدر اعظم د چین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي څو له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او دا ناوړه جګړه پای ته ورسوي. چین د اوکراین په شخړه کې ځان بې پرې بولي، خو له دې چې پر اوکراین د مسکو د یرغل لغندلو ډډه کړي لنیوکو سره مخامخ دی. سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو پزړه پوره مطلب لرو. د امریکا د ماساچوست ایالت د توفتس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلو دانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، تورې او نسواری وریجې او د نورو غلو دانو لږ تر لږه درې ډولونه که ستاسو په خوړو کې شامل وي نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولی شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د توفتس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بیلابیلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له درې زره او سلو ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 550 کلونو ترمنځ وو برخه اخیستې وه. له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 13 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوه د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وي د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله یو انچ لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې د غلو دانو کچه زیاته وه د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په دې څیړنه کې راغلي دي چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولی شي. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی
تاسو زوبر کول کی یو څوک دی چې اسیا نه غنی یا خپل خور ودور په کال باندې کې نه ولي ویل نه دی غوړه پښته ده کوچ دي تا خو هغه درې تار آزاده کنه په بعد اورا د خبرو باندې جواب برکوت.
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلې کور ته په مارکه یا رای باری ورځي ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. د تاسو په نظر دا کار څنګه دی؟
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته که نن وي که سبا وي خدا خور ورکوي کنه ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولي.
ټولې کورنۍ بیا داسې ندي هغوی لکه څنګه چې د زوی لپاره د ښې کورنۍ او ښې جلې پلاټه کې وي همداسې خور او لور ته هم ښه انتخاب کوي.
لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه نجلۍ ښه د ښه عادتونه لري د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره څوک په مرکه ورځي ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې رای باری یا خواستګاری د ګډ ژوند د پیل لومړنی زینې دي او ګډ ژوند له آدم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا
او شرعی امر دی. خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا یې خور او لور له همدې امله د پلار په کور ناسته وي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا د خپلو دوستانو پاکله وایي
خپله د قصاب وکړه کله به چې د محصلې دولت کې و ماته به داس خواصګاران برتلل چې یعنی قصابیه او هر څه نه برابر دي. یعنی اوس ولې داسې څوک رسی چې هغه واقعا لغه څوک راشي ته بېخي له شکسته شمه چې ته اوس وګوره هغه وخت وګوره په کورنۍ کې باید وضعیت ورسه کېږي. خو د ما په نظر باندې چې دا کوم ښه کار نه دی او کېږي د ډېره حده پورې داسې ځواب ورکول کېږي یو څوک د یو چا سیان نه ګڼي هغه خپله خور ودود په کور کې په کالو باندې کېنولی وي نه د هغو نه پوښته ده کا چې د تا خوښه ده د تا رضا ده که نه. حتی بعضې داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار نه تا پوښتنه نه کا بغیر د خور نه خو بېخي پرېږده هغه خلکو ته ځواب ورکړه چې نه مونږ نه غواړو تاسو سیا دوستي او خېښي وکړو په بعد ورادو خبرو باندې ځواب ورکړو نه هغه خور بېچاره سي د امر دپاره ناسته وي. خو مور که پلار هم تر څو پورې چې ژوندي وي د خپل د لور دپاره به زړه خوري خو چې مړه شي بیا د دغو خور هېڅوک پروا نه لري والا که ورور خور ته وي خدای به ورور نه کوي سایه ده. خو کله چې پردۍ ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په هغو حالت باندې نه پاتې کېږي هغه جکۍ به ټول امر ژوند به یې خوار او زار وي احتیاج به وي که کوم وخت وادم کا یا به د کونډ سکه یا به مثال د زاړه سیري سکه نو ارزښت به یې دوي.
د کابل ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي. نو ولې له راتلونکو خیښانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوئ که نه نو ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادیږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو هغه خو غیرت نه ښکاري هغه خبره نه ښکاري دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به نه وي که څوک مثلا ریبار ورځي چا ته چا خور ته ورځي چا مثلا لور ته ورځي نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي همالته به سره کینی که رد وي که مقبول وي همالته به سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه تعداد دا بد ښیي جامعې ته بد معرفي کوي ناقی غرور ده. مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي پوه کورنۍ وي خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه د تا پلار مثلا داسې چلند راسره وکړو تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادیږي او پیغونه نه ورکول کېږي او دا جلکۍ بیا هم هلته را رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نه زر تور سي چې وایي ولا دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند نه بیا ته نصیب شوی ده. بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني نو څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي هغه ته به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي په خبره یې دا مناسب کار نه دی ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته ووایو دا په ټول افغانستان کې په اکثره ولایتونو کې په اکثره خلک یې لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ دپاره دا د یو دوستۍ فیل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړي یا د ورور ته یې راکړي دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لرو چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول تکبر کوي چې څه ډول ماته رالی دی څنګه جرات وکړي چې ماته وایي مګم دا هغه وخت بیا دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي بیا څوک مرکه ورته ونه کړي بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله ماته څوک په دوستۍ باندې راغله چې دا زموږ سره دوستي وکړه د خپل لور دې زما ورور ته راکړه د خپل لور دې زما زوی ته راکړه خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور یې کوي دا شی پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې راستا لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د ښه عادتونه لري د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو که زه یو پلار څم هم به دا هڅه وکړم چې د خپلو لورګانو دپاره داسې خاوند پیدا کړم چې د ښې کورنۍ څخه یې ښه عادتونه ولري دلته باسواده کورنۍ شته هغوی په دې باندې نه شرمیږي چې خپله هڅه کوي چې یو ښه خاوند خپلې لورکۍ ته پیدا کړي ښه خاوند خپل خورکۍ ته پیدا کړي دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه ل ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي دوی ته دا نوی ورزده شوی چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی هغه که د رای باري لپاره هم ورغلی وي د دوی په کور کې میلمانه دي لاغلی زرمینه سره مې مرکه کړي په ګډه سره اورو
که خپل هر رقمي هر څه کوي او کنه کورته خور ته خاصګر راسي که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته دا اصلا دی یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي او که نه وي که یو خیر انسان یې خصوصا د هلکانو خیار یي د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خواته تیتي نو ظاهره خبره د هغه به غلط عکس العمل ښیي
څه رقم برخورد کوي دا هلکان
هلکان داسې برخورد کوي لکه څوک سې خدای نه خواسته لکه څوک سې کنځا ورته کوي دوه بعد ورته ښکارېږي په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده باید په دې باندې سړی خوشحاله سي باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدېږي په یو بد نوم باندې څوک یاده کي ښه ده او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي دا څومره خفه کېږي څومره په د خپل ورتګ باندې تاب پیمانه کیگی
بلکل د ظاهر خبر ده یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورزي د احترام لپاره کور ته ورزي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه نو دا خو ډېره ښه خبره ده مګر که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي ډېر یو عیب ده ډېره بده خبره ده نه باید دا رقم چلکانو سره وسي باید ډېر عزت خلک ورکړي د قدر په سترګه ورته وګوري ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکی قدر پسترګ ورته وګوري
بل ورځ د همدغه هلکانو کورنۍ خپل په خاصګاری باندې پرې باره باندې بل کورته ورځي کوارته چلند له دوی سره وسی بیا به خبرګون څوي
خبرګون له بیا هم دای وای با خلک به ملامت یې دا وګور دا خلک نه پېدل منګ ورغلو خور لور ته خاصګاری ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی نو ځکه له موږ سره اوسو که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم څوک راښيي متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي
کله چې رای باران یو کور ته راځي په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي
بالکل ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري هم به سپکور ته ښکاري هم به بد ورته ښکاري او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده دونه یو بد کار ده نو داسې دونه بد کار ده ښایي نو باید زه داسې چل وکړم چې زه به خپله د باندې چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ورسره لاړ بسم نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي په داسې حال کې چې عجلۍ به د واده مستحقه وي عمر به یې داسې وي چې باید ورکړي نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي په روحیې باندې بد تاثیر کوي
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د انجلۍ په کور کې پاتې کېږي بیا کوم منفي عواقب لري
منفي عواقب ډېر زیات دي یو رای بار چې څوک چا کور ته ورسي دا رقم سلوک ورسره وسي
بل ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي نو هغه خلکو سره که وویني یا خپلوانی هغوی هغوی ته هم وایي چې یاره مه ورځه دا خلک نه پوهېږي په دې باندې ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه هغه بل خبرې بل خبرې بالاخره عجلې په کور کې پاتې کېږي د واده عمر تېرېږي نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغو مشرانو د هغو خلکو د چانسه د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کېږي کور ته ورېندارې راځي نو واضح خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي دغلته بیا د نجلۍ ژوند څومره تریخېږي
ډېر زیات تریخېږي عمر ډېر زیات تریخېږي د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده یعنې موږ عامه خبره ده د وایي چې هله ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم شه دا رقم طبعا انسان کې بدلون راځي څه په ورور کې بدلون راسي څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي څه ورېندار سي نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخېږي نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده
بله که راسو اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رای باري کوي له دوی سره څه ول چلان باید وسی
ډیر زیات احترام ورته وسی په دې یو درنستر غو باید دوستو ګوري ډیر قدر وکي او دې ګوري په لټنه دی وکي او ته ریښه احترام ورکی عزت دی ورکی په کورنۍ کې چې خیر اوسې تاسو موږ ته په درنستر غو ګوري یم دا وسی تاسو خپل درندې استې چې موږ ته په درنستر غو کتلی چې موږ کور ته راغلی استې نو باید په لټنه وکي پختل وکي دا او دې زور کار نه دا وای خېخي په خوښي کې دوستی په راځي دا رقم څه متل په پښتنو کې نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چالو ورو خو په زور له کور نه دی ای ته عزت ورکاس خپل تبر ته عزت ویني نو پښتنه به یو کې کچې ته خو فاميلو خو کور نه و نو خپل خور لور به ورکي خو کور نه نو په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکې چې مونږه دغه کار ته خوخه نه ده نو بې عزتي هیڅ کلم به یو کور نه دی بل کور نه یو انسان دی بل انسان دی بې عزتي حق هیڅ کلم به ځان ته ورنکې اصلا کې یو انسان د بل انسان بې عزتی کوي هغه خپل بې عزتی کوي ځکه صبر ته مقابل کې بې عزتی نه دي
bale که چیرته دغه دوا کورنۍ سره جوړ نه راځي په دې حساب سره برابر نه او مناسب هم دی چې کور ته ځواب ورکړي د انجلی ورنکې نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دی خفه هم نسی
دا ځواب د تاسو ورکړي چې ورته وي د موږ فامیل ته خو دی تاسو د فامیل دا یا د موږ کورنۍ دغه رقم عادت یا دغه رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټ نه دي دغه مثبت دي نو که چیرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معاملې باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي تاسو د ژوند خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي نو دې ته په کتلو سره موږ دا باید وړاندې لاړ نه شو مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا د معاملې وکړو آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباه سي د موږ هم تباه سي نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي
یعنی مناسبه نه ده چې په دې وضعیت کې بد چلند وسی باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړی چې موږ دا کار نسو کولای
او بالکل په ډېر ښه الفاظو په بخښنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي
راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کی نو بدون دې نه چې پوښتنه وکړي انجلۍ ورکي هغه خلکو ته چې بیا راتلونکي جنجال ټول دی انجلۍ لغاړي په دې عقلي تاسو نظر څه ده
کورنۍ بده څه کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي یا بس غواړي چې هر څوک یو غاړه پیدا دای نور واچي خپل ځان ته بیغمه کی حال دا سه اولاد هیڅ کلم دای نه شي کېدای هیڅ کلم آزاد نه شي کېدای دای په مور پلار باندې حق ده په ورور باندې حق ده کله چې ورکی باید پښتنه وکي دغه د کورنۍ دغه شاته د فامیل دغه خصوصا د خپل دیالک څه کارا ده څوک ده چې شي کوي چې شي نه کوي څه عمل لري سره کماندی والان لري د سره ډیر په فکر او ډیر په قرار باندې ډیر په خو وخت باندې ولټنو کی د ورستره غنا خپل اولاد یا خپل لور باید ورکی ځکه چې دا یو څوره خبره نه دا سختي ده چې ولټنه پسې وکي پښتنه وکي دا آینده د اولاد تور ژوند جوړوي همسي او
کور ژوند دی بارواده وای همسي په اخره به کورنۍ او تاسو ځوان انجونې په کور کې لري خلک رای باره ته ورځي څه مشوره تاسو ولري
بهتره خبره دارا ستووس په ډیر کورنۍ کې جنکیان مناسب دي او الکان هم بے ودور ناستی کا کورنی او مناسبی ډیر دولت ډیر پیسې باید نه ګرځي سوال ډیر پیسې ولري ځکه دا دولت ته پیسې صدا دا زیو راځي مهمه په ژوند کې پیسې نه دي چیرې ډیر پیسې د چوکلري دغه ژوند خوشاله تیریږي نه او کورنی کې ښه خلک ښه انسان ښه فامیل دا ډیره مهمه ده په جانب مقابل یو د بل احترام لري او د عزت او پاتو ساتي نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو ښه کورنۍ او خالکی نو باید خپل خور لورونه ساتي د لخاطر سیده خایسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري دا ټولې بې معنا خبرې دي دې ته باید نه ګوري دې ته باید ګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري څومره خطوب لري نو دا ډیره مهمه خبره ده د انسان انسانیت مهمه ده د انسان اخلاق مهمه دي کورنۍ تربیه مهمه ده د یو جلی کال کې باید هغوی یو بل سره وویني دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلی ویني او جلی د الک ویني د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده دا محترم فامیل له دواړه جانبه د خبره ته حتما باید اجازه ورکړي او ګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
مننه تاسو باندې مری
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شیخ پرمنه پاتې رسو نیمه نړۍ پرمنه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 44 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولري الله مو مال او ملګری